السلام علیکم د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته امید ظاهر مل هر کله کوم لمړی خبرونه د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړی استازي توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د خوځو پر کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یو ویلوې برخې ته د اساسي خدماتو د سوالو چارې لګواخ سره مخامخ کولای شي. ښاغلی نیکلاسن پرون په ټویټر په یو بیان کې په دې اړه څرګندونه کړې دي. هخوا د روپی ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون د دې ټولنې د غړو هیوادونو پاس ازولی د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خوځو په کار باندې لری کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سشنبه پورې زویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې هیڅ مېرمنې لپاره د کار اجازه نشته. تفصیل به وروسته په خبرونه کې واوري. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشې او افغانستان ته لیږدول شوې دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي د کسان د محکمې له حکم وروسته خوشې شوې دي.
د بندیانو خپل د قید مده پوره کړله. د دې نفس دوی ولېګل شو. د دوی کیسونه په عدالت کې چلیدلی او د عدالت لخوا دوی ته یو مخصوصه سزا اورېدل شوې وه. د هغه نفس دوی واپس افغانستان ته ولېګول شو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې 208 تنه افغان بندیان د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نو خوشی شو یاو د دوی په لګښت خپل هیواد ته ستنه شوې دي. هاخوا منیزه کاکړ وایي وسام د سین په بیلا بیلو زندانونو کې تر سلو پورې افغان وګړي بندیان دي. د افغانستان په ګډون د یو لسو هیوادونو له یو شکلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د اسیا پیسیفیک د نه اوریدونکو یا کڼو لوبغاړو په ټورنامنت کې ګډون ته چمتواله خوده. د ایران د تسنیم خبریا شانس راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران کڼو لوبغاړي به په دې ټورنامنت کې ګډون وکړي. تمه ده چې دا ټورنامنت بعد روان میلادي کال د می د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران په پلازمینه تهران کې وشي. پاکستان ای پوزوای د بلوچستان بیلتون ماروی او مشر گلزار امامی چې په شنبې مشهور دی د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړی. خدای نه دی ویلي چې د عملیات څه وخت او په کوم ځای کې شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې گلزار امام د بلوچستانو د ویلي پوز په نوم د یو غیر قانوني وسلوال ډلې مؤسس دی. بیان زیاتوي چې هند او افغانستان د نوموړي څو سفرونو سب چوي دی او د زنو هیوادونو له استخباراتو سره د هغه د مشکوک اړیکو په اړه هم څېړنې روانې دي. د بلوچ بیلتون پالو ډرو تر اوسه د پاکستان د پوز زیاده او پړ خبرګون نه دی. خود له خود 2022 کال په نوومبر کې د بلوچ د ملت پال پوز په نوم ډلې رسنیو ته یو بیان کې ویلي چې گلزار امام له تری تم کې دوروسته د پاکستان د پوزي استخبارات ادارې ISI په بند کړي او د روسي د امنیتي خدماتو فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګول دی. په مسکو کې د وال سټریټ جرنل رسمي خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په ایکارت نیبورګ ښار کې ور شوی وو. انرفاکس او تاسو خبري اژانسونو د قانون تنفيذ د ځواکونو دی وی سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د یوازې د خبريال په توګه کار کوي. د روسي د امنیتي خدماتو اداره ادعا کوي چې ګریشکوویچ د متحده ایالاتو له هدایت سره سم کار کوي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو نورو اونیزو خبرونو ته جلا شوې. خلمړی څو راپورونه د اروپای ټولنې جکپوري ډیپلوماټ جوزف بورل ویلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خصو پر کار د بندیز پوري دوه ټکان خوړلې. خغلی بورل له طالب مشانو وخت چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خصو کار ته اجازه ورکړي. د دې مخکې د امریکا په ګډون نور لویدیځو چارواکو هم له طالبانو هم دا وخت نه کړی دا. بورل دا خبرداري هم ورکړي چې طالبان د اروپای ټولنې مرستو ته د دوی له اصول سره سم اجازه ورنکړي. نو خایدا ټولنه په خپل مرستو بیا غوړ وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر جوزف بورل هم پرون د نورو حکومتونو او نړیوالو مؤسسو له ژغ سره خپل ژغبر کړ او د طالبانو له حکومت یو غړسل چې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د شوزو پر کار بندیز لري کړی. په یو بیان کې چې پرون د اروپای شورا د عامه اړیکو څنګ خبر کړ، شغلی بورل د اروپای ټولنې د وښتو غړو هیوادونو په استازولۍ ویلي چې د دې کابل سخت ټکان خوړلې دی. هغه زیاتوي چې د طالبانو دا بندیز به د افغانستان د وګړو له پراخو پرګنو سره بشري مرستې زیانمنې کړي. د طالبانو د دې بندیز په غبرګون کې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په ګډون د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د پنځمې په ورځ په یو بیان کې وویل چې طالبان باید د شوزو په نشه کول ودروي. له طالبانو یو غوښتل چې خپل پریکړه ژر بیرته واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ غبرګون وشو او افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې د شوزو ګډون مهم وباله. د دې وزارت مرستيال ویان ویدان پاتل د پنځمې پر ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې یوازې شزې د افغانستان ځینو ډیرو زیانګالو خلکو ته مرستې رسولې سي. همدارس د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست او نورو چارواکو هم له طالبانو غوښتي چې خپل پریکړه بدله کړي. طالبانو د دې انتقادونو په اړه د غبرګون لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو د تیر کال په دسمبر میاشت کې د کورنیو او نړیوالو غیر حکومتي ټولنو د ښځینه کارکوونکو دندې تر بلې خبرتیا پورې وځنډولې. دا اعلان د نړیوالې ټولنې له سختو انتقادونو سره مخامخ شو، خو له دې څو ورځو وروسته طالبانو وویل چې په دې بندیز کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو کارکوونکي، بهرني کارکوونکي او ښځینه روغتیا پالانې نه دي شاملې. طالبانو د 2021 د کال په اگست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو لړ تبعیضي اقدامات پیل کړل. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې د افغانستان د شاوخوا 28 میلیون وګړو ژوند په نړیوالو مرستو پورې تړلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني پالیسي مشر په خپل بیګاني بیان کې د خبرداري هم ورکړی چې که طالبان د اروپایي ټولنې بشري مرستو ته د دې ټولنې له اصولو سره سم اجازه ورنکړي، نو شاید دوی د افغانستان لپاره پر خپلو پلانونو بیا غور وکړي.
اوریدل مو چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل له طالب مشرانو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو کار ته اجازه ورکړي. له دې مخکې د امریکا په ګډون نورو لویدیځو هیوادونو هم ورته غوښتنه کړې. احمد تکل د لویدیځو چارواکو د دې څرګندولو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو له یو پخواني کارکونکي یما هیلمن سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې آیا د طالبانو دا پریکړه به موقتي وي او که دایمي.
زما په نظر طالبانو د ښځو او د ښځو په اړوند د بندیزونو څخه په خپل کورنۍ او بهرني سیاست کې د وسیلې کار اخیستی دی، او دغه که د ښوونځیو تړل دي او که د پوهنتونونو تړل دي او نن په موسساتو کې او په ملګرو ملتونو کې پر کار بندیز دی، ټول سیاسي اړخ لري. نو کله چې د یو وسیلې څخه په سیاست کې یا سیاسي استفاده ترې کړې کېږي، نو چون سیاست هر وخت قابل د تغییر وي او د شرایطو او د ګټو سره تغییر مومي، نو زه فکر کوم چې دغه پریکړې به هم د شرایطو سره په پام کې نیولو سره دا به هم تغییر وکړي. نو زما په نظر دا یو موقتي پریکړه وي.
تاسو خو په ملګرو ملتونو کې کار کړئ، خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو کې د ملګرو ملتونو په بیلابیلو ادارو په دفترونو کې د ښځو کار څومره مهم دی او غونډه څومره حیاتی ده؟
د ملګرو ملتونو په دفتر کې د خزینه او کارمندانو کار دوار خلری، یو دا چې د خپل د ملل متحد د پالیسۍ په اساس باندې د یو دفتر یا پروژې یا برنامه هغه بالانس توازن باید وساتل شي چې د نارینه او د خزینه او کارمندانو په منځ کې ده، او دوهم ضرورت په اساس دغه پوستونه یا د خزینه کارکونکو نیول کیږي چې هغه مستقیما د مستفیدانو سره په تماس کې، مثلا کچیر د خیریه موسساتو یا د دې موسساتو خدمتونو ته موږ تاسو وګورو، دا د ډیری په صحیح بخش کې په فعالیت بوخت دي، او صحیح بخش کې دوی د ماشوم سره، د ماشوم د مور سره یا د میرمن سره په تماس کې چې دا خدمتونه ورته وړاندې کوي، او په کلیو بوندو کې دوی سره په تماس کې. نو دې په تناسب باندې دې خبر په نظر کې نیول سره خزینه چارواکي موجودیت ډیر اړین دی د نور کارونو په ترڅ کې ترڅو وکړي چې د خدمات په ښه شکل سره وړاندې کړي.
هلمن صاحب، ملګرو ملتونو تر اوسه له دغو ټولو ستونزو سره سره په تیر څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی، داسې کوم خطر تاسو وینئ چې ملګری ملتونه دې مثلا ګرسره خپل ټول دفترونه په افغانستان کې بند کړي؟
ملګر ملتونه به خپل فعالیت په افغانستان کې په کلي ډول سره هیڅکله بند نه کړي. کچېرې موږ د پخوا دورې ته فکر وکړو، د طالبانو پخوا دوره شرایط په مراتب ډیر خراب وو، ول ملګر ملتونه خپل حضور او فعالیت په افغانستان کې ساتلی وو. نو کچېرې دوی هم ملګر ملتونه یا نور خارجي موسسات په دا رقم شرایطو سره په افغانستان کې د دوی کاري محیط ورباندې ډیر ضیق شي، زه فکر کوم چې دوی په خپل دفترونه ګاونډي هیوادونو ته لکه د تیر په څیر د ملل متحد او د ملګرو ملتونو دفترونه په اسلام آباد ته منتقل شي، او د هغې ځای څخه بیا همکاران او د دوی کارکون کې افغانستان کې کورونه په مخ بیا چې دغه غریز او د عملیاتي لحاظ باندې ډېر ستونزې او ډېر مشکلات به یو مسریت به ډېر کمی
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یو په خوانی کارکون کې یما هیلمندو چې احمد تکل سره په دې خبرې کولې چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خوځو کاربندیز به سپایل ولري او ترخوا به طالبانو شي کول خپل د افریقا د دائم لپاره وساتي او کړه.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ په مرکز اسادآباد کې خلک وايي پاکي وبنلري او د چارې لسوز سره مخ کړي. نو دوی په خبره له پخوا چې کومې جوړې څاګانې وستل شوې وي اوس د ډیرو اوبو چې شوې دي او دوی د څاک لپاره پاکي وبنلري. سیمې کې خلک وايي لویان او ماشومان یا د اوبو راوړلو لپاره په ساعتونو مزل کوي او یا هم په هغه څاګارو پسې ګرځي چې اوبو لري. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د کونړ مرکز اسدآباد چې د دوو سیندونو ترڅنګ پروت دی لتیری چمودی په چاګانو کې وب کمی شوی او یا هم وچی شوی چې ځایی اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړی دي. د خلکو په وینا چې په تیر حکومت کې غنی چاګانی او وستل شوی خو د سم کار نه کول او د وبو کچی ټټېدو لامل اوس ډېری لکاره لوی دلی دی. د اسدآباد یو تن اوسیدونکو زاهد الله
څنګه ته پدې ساحه کې دغه کور کې یو کویر دی کور کې کویو اناغه کور کې کویر اغل ته کویر اغل ته کویر ټول کویان چې دا وچ پراته دي.
زئی اوسیدونکو به اوس ارشیوی چی یا په پیسو وبواخلی او یا هم لری زینو څخه د څخه کو براوړي. خان محمد او مولوی محمد ناصر
اوسیدره ټاپ کې دی بچو راوړي دي کورن کور کې د دوبو به مشکل دی بور والا دلته قرباني کوي دغه څو ټاپ کې وړو لډکې ونان له دوبو ډیر سخت زیات مشکل دی.
تاسو د مازیګر ساحوی نه د ساحل ګډه ګرمه د چړې دی ګډې دی چې د ماشومان زنانه د سپینګری خلک تاسو ویني چې په سرونو باندې او په دې ټالو کې د اوبو د لر ساحه نه راوړي تاسو په یقین باندې ورسیږي چې داخله سونه مشکلات سره دي.
ځایی اوسیدونکو له وسنۍ او چارواکو او خیریه مؤسسو غواړي چې ورتیا د ستونزه هواره کړي. په کونړ کې بیا طالب چارواکي وایي بلابیل مرستندوی ادارو ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې وخت کې به د اسدآباد اوسیدونکو ته د څخلو پاک او بو چمتو کول باندې عملی کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د کلیو پراختیا او بیرغونې رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي رادیو ته وویل
سرچو مو چې سامن تړډاډ اطمینان راکړی دی چې موږ به د مرکز چې څومره کلی دي څومره علاقه ده او څومره بازار دی دې کې به ان شاء الله موږ د سیمه پروژه تکملو چې د وړ خان علاقې ته به وګور کړي. نور زمونږ چې بو وسو په توان کې څومره د خپل خاریانو لپاره د افغانان ورونو د لپاره او دا زمنګ مظلوم ملت لپاره من بخپل سرحندنی کوو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې خلک د زمکې لاندې او بو سطحې ټیټېدو او د څاګانو لوچېدو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې د اقلیم بدلیدو او وچکالۍ سره د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د غستونزه زیاته شوې ده. کارپوهان وایي د یادې ستونزې دایمي هواري لپاره خلقو او حکومت ته پکار دي چې سیلابي او باراني وبو ته ډنډونه یا چک بندونه جوړ کړي څو یا د وبو زمکه جذب کړي او ورسره د زمکې لاندې وبو زیرمې بیرته زیات شي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
پاکستان په وزوایي په پام کې لري چې د ټول هیواد په کچه د افراطي وسلوالو پر ضد پوسی عملیات وکړي. پاکستانی امنیتي چارواکو پرون دا خبر ورکړ او ویل چې په دې عملیاتو کې به د افراطي وسلوالو جرړې وباسي. هغه څرون کې وایي حکومت غواړي د عملیاتو په پلمې ایالتي انتخابات چې اپوزيشن یې غوښتنه کوي وزندوي. تفصیل په راپور کې وایي
پاکستان چې د خپل پورونو لکبله د دیوالیه کېدو له خطر سره مخامخ دی په پام کې لري د ټول هیواد په کچه د افراطي اسلام وسلوالو ډلو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د پاکستان امنیتي کمیټې پرون دا اعلان وکړ. د کمیټې په یو بیان کې ویلي دي چې پرون یې د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ د مشرتابه په ګډون غونډه وکړه. په بیان کې راغلي دي چې په غونډه کې یوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د دې عملیاتو د څرنګوالي په اړه خپلې سپارښتنې په دوو اونیو کې دننه د پاوز مشرتابه ته وسپاري. د پاکستان پاوز د افراطي وسلوالو او له هغې ډلې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي پر ضد روسي عملیات په 2014 کال کې ترسره کړي وو چې نتیجه یې 2 میلیارد ډالر لګښت او له 1 میلیون د زیاتو خلکو بې ځایه کېدل وو. د امنیتي کمیټې د بیان له مخې په بیګانۍ غونډه کې موافقه وشوه چې دا عملیات به پراخ وي او په نتیجه کې به یې دا هیواد د تروریزم له شره خلاص شي. د څارونکو په باور د ښاغلي شریف حکومت غواړي د پوځي عملیاتو په پلمه ایالتي انتخابات چې د اپوزیسیون مشر عمران خان یې غوښتنه کوي وزنډوي.
مننه چې تر اوسه راسره وي او سم د ازادي راډیو نورې خبرونه واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې لستونځو سره مخ کیږي.
دغه کور کې چې د دالو یې سوي ده دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولې خپل په کور کې خو حل ته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
چیرې د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی ځان پامه خبره تیر کړي کومې بده پایلې درلودل شي.
دوه بیچاره به د خبرې تیرول چې کله به مور یا پلار ته به څه ویل مخه ورته وي چې ته خو د ورور بدل یې کوم غوسه وکړو بیا به د ورور بعد ورځې کو ته تحمل که خیر دی خو به شینن وکړي ثواب وکړي. بل اخره پم دغه یوه میاشت کې چې غونجه کوي خودکشي وکړه ځان یې مر کوم متاسفانه دغه د ژوند توان به څوک ورکو هیڅوک نشي ورکولای.
در منو بدون کوم خو تاسو هم په یو شمیر افغان کورنۍ کې د خبر اوریدلې وی چې وای داسې جلې زوی ته ودو چې سیالوي د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلې ښکاری چې کار حالات ور باندې راځي دای په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کیږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کوټه دی په سپین کفن کې به بیرته وسی. مجبوره ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې د جلې د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولور، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کیږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نوادی کې د خسر کوټه سي د هغو د ژوند تریخوال بلا بلا عاملونه دي. بعض عاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسر خېلو د کور یې ولور چې ورته ویل کېږي پوغه باندې بعض جنجالونه راځي چې هغه انجکه ته ډېر ګران لویږي لکه انجکه ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور سي چې د پلار یې وس نه وي انجکه په ورک او ولور پرې واخلي او نو دغو ته خپل کورنۍ کوم مسایل چې جزیه ورته وي هغه ورته خلی نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض لاس کوي یا خپل یو کار پی وکا نو هغه شکل د خسر کور کې واده شي نه خسر په کور کې بیا غوته ډیر جنجال نه پدو پیخيږي وی چې بلار د پیسې واخسته ځان ته واخستل هفته ته یو کور نه د کړای دی نه دی کای نه دی کړی یا نو کله چې دنج خپل شکایت پلار ته وکړ ته د مؤسسې وکړ وی چې نه داسې نه دا ته باید تحمل کې خیر د خبر یې غنډي ډیر لامل نه دی جنجال په ژوند بڼه د موږ یو خپلوان ده نو نوم یې نه خلمه هغه چې کله د نجلۍ واده شوله په دوه کوم لیست چې د واده یې ورکوله په دوه کې بعد شوان یې خو هغه د نجلۍ خو سخیلو کامر وړي وو هغه چې کله کان وړي وو بې د زنګ ورته وکړه وشته شوان ډېر کم دي هغه بیرته مجبوره شول چې هغه شوان واخلي ځکه د خو هم بې پیساګي وه کله چې نجلۍ واده شوله د خپل خسر کړته لاړله د خو خسر خېله د خو سره تاوتریخواله شروع کړله یعنې په هر ډول هغه په خبره او په وهلو په ټکولو باندې به هغه ځوراوله چې د تا پلارګنۍ د موږ داسې وکړل او پلار به یم چې واده بیچاره به شکایت وکړله حتی په تدو پورې خبر راغله چې غیر ولېږله هغه څو میاشتې د خپل پلار په کور کې ناسته وه نجلۍ به چې ته وویلم پلار به ورته وی چې خیر ته تحمل کړه خلک به ویي چې کمسیاله خلک و دا د خیر خسر په کور کې تریخواله په سړي باندې رسي وایل رسي ټکول رسي میړه خلک ویي ټولو ته همدغه خبر کېږي په خودن شخصا ماته یعنې مثال دښیم یوه ژوندۍ کیسه درته کومه چې د موږ همسایګان و د یوه نجلۍ چې وخت خپل ورور ته بدل یې کړله اوس نه ډېر ټیټ و شپاړس اولس کلن نجلۍ وه د ورور یې خپله د ماما لور خوښه وه نو دا یې ورته بدل کړله نو دوی بیچاره به دا خبرې تېرولې تېرولې چې کله به یې مور یا پلار ته به یې څه وویلم خو به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې که موږ اوس څه وکړو بیا به د ورور بعدې ورځې کوه یا د ورور ښځه طلاقي وي وعدې دا دي ته تحمل که خیر دی ښه به شي نن به ښه شي سبا به ښه شي بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې هغه نجلۍ خودکشي وکړه ځان یې مړ کړه متاسفانه د هغو د ژوند توان به څوک ورکړه هیڅوک یې نه شي ورکولی
د اغلی مارینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي تر ټولو لوی لامل د سواد د کچې ټیټوالی دی هغه زیاتوي
خو د دوه ټولو لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه بې تعلیمي ده بې سوادي ده کوم خلک چې په لرې پرتو سیمې کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي د خدای د قرآن لري نه دي خبر دا خبر داسې خبر نه ده چې د خدای ناخواسته کفارو ده خبر کړي نه د خدای د قرآن یو لري ده چې یو خدا چې تر ډېره حده پورې د نجلۍ خواهش ته نه ګوري د هلک خواهش ته کتل کېږي د نجلۍ خواهش ته نه کتل کېږي حتی د خو په نکاح کې اجازه نه اخیستل کېږي حتی هغه د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کېږي په خپل نجلۍ نه ټاکل کېږي نه کېنول کېږي نه پوښتل کیږي نو کله چې هغه شي انجکه یو میړه چې په خپل موبایل کې خلاف پیدا شي بیا نو فلور مور به اضافه د خبره مرته کوچ نه ته باید تیر کې د حوصله وکړي هېڅ ټول دلیل یو نه دلیل تعلیم دی که چیرته هر ایوه خزه هر ایوه مور هر ایوه خور تعلیم وکونه هغه په قران او یی تفسیر او یی ترجمه او یی او هم داسې نور ساينسي کتابونه که ټول کې د وضاحت ورکړ شوی چې کوم حق د خزه دی کوم د خواخې دی کوم د خسر دی کوم د فلور دی کوم د مور دی کوم د خواوند دی ټول ته دغه فکر راسی هغه خپل حقم پیژنې د میرم پیژنې د پلارم پیژنې د خسرم پیژنې د مورم پیژنې
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو چې نغواړي خپل نوم یاد کړی وای چې د دوی په سیمه کې دود دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلی بشري حق تر پښو لاندې کوي چې یا وې هم امدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د کاغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي تر پښو لاندې کوي یا هم سترګې پې پټوي چې له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې نجلۍ له واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغه زیاتره حقوق څخه ختمیږي یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي دا به ورسره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلۍ سره مرسته نه کیږي او هغو به یوازې ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند د خوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان زی هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دی هغه فرق لري خو تر څو چې هغه سره ځان عیاروي او څو وخت سي مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغه پورې هم انجلۍ ته وخت نه ورکوي با وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او پر رواجونو باندې خبر اوسي او د خبرېدو لپاره وخت اړتیا وي مګر دا چې کوم جنجالونه سره انجلۍ مخ کیږي د پسرګنۍ کړه نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتر او منفي نظر یا چکم ده هغه او تنگ نظری شیده او رواج شو زیاد ده اوس وقتونه که هغه هم دا دی چې د پلار لخوا د پلارګنی لخوا دی وی لور سره واده شي لور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکو احمد شاه وردګ خپل څلور لونه واده کړی دي. نو موري وای چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي. خدا ستونزې بیا یوازې جلی ته نه ورلغړی کوي. کې د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حال کې مرسته نه کوي نو خپل لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي کنا دې دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډیر متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډیر دي مینې د دوی مشنوخت او لو مریج په نامه باندې دا ودونه هم صورت نیسی. کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړو مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خدای وي خو د ودونه د مشنوخت په اساس نه بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسی. او د بلې خونه نو طبیعي ده چې کله دا واده صورت نیسی اولا خپل د هلک او نجلۍ په مابین کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي او باور یو پر بل باندې دا هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې کوي. خود ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او نجلۍ نه بلکې دا د کورنۍ له خونه ډیر کله دا ستونزې منشأ نیسی. په افغاني ټولنه کې خاصتاً په پښتنو کورنیو کې د ستونزې پر ډېره پیمانه باندې لیدل کیږي. معمولا که یوه خبره په زغرده باندې وکم ویل کیږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی چې ولا ډېر کله دا د دې خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی بلکې دا د کورنیو مداخلې د ښځو په مقابل کې. معمولا خوښې په نامه باندې، معمولا د ورور دی د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یا جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامان استرازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامیږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنیو سره تمامیږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ دی رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کیږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خود ما په نظر باندې نه دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د او نوی واده شوی هلک او نجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیاب رابطه ووسی او بالاخره دا رابطه د دوی په وخه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او مسیونو چیختن شي. نو د ما په نظر باندې بله او د لاس نیونه او د حمایت د دواړو خو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خوښله طرف نه یم د غیله خویندو له طرف نه یا د ولې د نور غړو ولو د انجلۍ د ادمي درک او د انجلۍ د نابلدي او د انجلۍ د اجتماعي ژوند کورني ژوند ته د ادمي آمادگی یا ناتواني په نتیجه کې ستونزې رامنځته کیږي. خپخلای نشي کولای، خدیګ نشي کولای، خډوډي نشي په خولای، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او دغه روزنه ته متوجه نه وي، یو نور ستونزې موجود وي. خود ستونزې باید په خوشونت نه، په جنجال نه، په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصيحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په دایمي روزنه باندې باید مغشي، په وخه رویه، په وخه شیوه، په دایمي توجه باندې باید د اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې د دغه لور د کورنۍ پر ارتباط لري، د مور د پلار د دغه مور او پلار ته باندې خپل اولاد مسؤلیت لري، د غوی په غم یا غم جنکیږي، په خاطر دی خوشاله کیږي، هغه آرزوی لري چې مولودونه لوري خجوند ولري خوشاله ووسی.
می میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع و او د هغوی ژوند له نږدې څخه لیدلی وایي چې دا خپله د داسې پیښې شاهده ده چې جلۍ د خسر په کور کې له ستونزو سره په دې اندازه مخ و چې په مرګ تمامې شوې. خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه و. له هغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بل خصوص داسې ایدئولوژي د خلکو سره ده. خزه چې واده سوله د خسرګنې ده، چې مړه سوه بیرته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل ته تغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مخته ځي. یعنی کېدای شي چې که ازادي تراسو دلته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي وي، خو هلته په هغه کور کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو په لحاظ دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې. که هغه کور کې اې دې نه هرکلی وسي او دې ته دا اختیار ورکول سي چې څرنګه دا خپل په تیر فامیل کې و، یعنی د پلار په کور کې و، هر اغه رقم یو فضا ورته اغه ډول سل پسل نشي کېدلی، اده اقل 50% 10% 40% اغه سی یو فضا ورته آماده سي، نو دا جلی د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کوي. ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د دغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې پکې لوی شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس د هغه ماحول وي. نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلۍ ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي. د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي. هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي، هغه هم د منځ ځي. کوم مینه او محبت چې د دوی ترمنځ مخکې تر واده، هغه هم له منځه ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ ته راځي. خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلات سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکې، ته باید گزاره وکې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخي، ځکه چې نابلدي د پاغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده، او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي، او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتاً هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځته سولې، مشکلات منځته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیګای ترسو چې خپل زړه تش کړي او دا غته څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مورې ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر ده، فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، او خسرګنې کور کې دا مشکلاتونه ستو او دا هدا. چې خور ته وایي، خورې ورته وایي چې ودې د مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څو کو دغه به په تقدیر کې او دغه دی په نصیب کې، دغه شیا نور هم د جلی خپل خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زی خپل مایت د پلار د کور د خوات نه تر لاسه کی، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکم، زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم، زه هم لا تر نه لرم، نو باید زه خپل قوی اوسېږم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکم. هغه دفاعي خودی کې نور هم دا تر دې چې سمه کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې
هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي او کله چې د ځان دفاع کوي هغه خسرګنی نور هم بدې غنی هغه ابتدا خنختاری چې ګورې خپل د ځان څخه دفاع وکي او فکر کوي چې د بلې خوا څخه حمایت شوی ده او د بلې خوا څخه سپورټ شوی ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد په هلته لري هغه ورته هر څه ورته ښیي چې ته لاړ شه داسې دغه وکړه داسې بغاوت وکړه، هغوی بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېریږي په کورنیو کې.
کورنۍ ولې نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي؟ او دوی ته ډېر مهم دی خلکو خبرې ښکارېږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهمې ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقا ډوډۍ ځان ته خرو خبرې د خلکو تیرو دا زموږ فرهنګ ګرځېدلی ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه وارې درې وارې لورې شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي وایي شنیدن کیب واتمانان دي دیدن ځي یو ځلې ګوري کور یې ژوند دی مورې استې پلار یې فرض مثال ته ورسه وګوره، خو ته خو تجربه لرې ته تحلیل که چې رښتیا ده جلۍ ستونزه لري که نه لري، که هغه راسي چې ورته وایي چې ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ته هغه خلک ورسره بد چلند کوي او دا ملامته نه ده. په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتله حالات او کور ژوند مې وکتله، چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې موضوعاتو کې سر مې خلاص و په بعض شیانو باندې دا جلۍ غلط نه وایي. نو دلته یې پلار وایي خو مونږ ته خو نه ښایي چې مونږ مداخله وکړو د دوی په ژوند کې، دوی به خفه سي که مونږ مداخله وکړو. او هغه مور یې بیا ورسره تایید کړي چې هو همدغسې ما په یو خبره باندې بحث وکړل، هغوی ته خوندوره ښکاره نه شوله، نو تر دې چې خسي ژوند دی نور به هم خراب سي. دا ستونزه بیا د فامیل سره یې که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک یې پوښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ غواړي مغه بربند کوو بالاخره نه سبا تابعداره کیږي. هر څه چې مونږ وایو، هر څه چې قوانین مونږ د کور ده، هر څه چې مقررات مونږ د کور ده، مجبوره ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مه کوه. ډېر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا هغه جلۍ د لاسه تللې ده، په یو نابلدو امراض باندې اخته شوې ده، رواني تکلیفونه یې پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاسه ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور پلار فریاد کوي چې او کاشکې مو غم ورته خوړلی وای، کاشکې مو خبرې کړی وای، کاشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کاشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کاشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلۍ نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدې حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه یې دا وي چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادهګي ده. دا څه ده؟
جرته راسو هغه اساس ته راسو ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله په کور کې هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړې په هغه باندې باخته اورندر دي چوپړ وي د دې کار وکي، او خپل لور چې بیا وادسي هم بیا دا تشویش ور سره ده چې ما خپل لور د ګلاب په بولې کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر نازو نوازه شرط ورکی، کورنۍ ګوري، الګ ګوري، ډیر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور خپل لور غني انګور د بل لور غني، دغه خلک پوه نه لري.
bale اغلی نیازی په اخر کې که کورنۍ او تدیتاسي او مشوره ولرو چې دوی خپل لور ودوي نور په خدای سپاري، هغه که خوشاله یو خو په هر حال سونه نسته که چیرې یو ولا مشکلات د خسر په کور کې د انجلی لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي دی ویلو څوک نه لري چې او څوک کې نه ای او خپل مشکلات ورته وایي. سره لیس د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنۍ ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حیسه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوئ، د خلکو خبرو ته مه ځئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسیږئ. تاسې په دې حیسه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندۍ مثال لرم. از مونږ خپل په فامیلانو کې زمونږ خپل په دوستانو کې یو ډېر خایسته جلی واده شولې جلی مړسوله د دغه سي مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله په شروع کې هغه نه ویله کله چې زه خبر سوله ما مور پلار خبر کړه مور پلار داسې وخت خبر سو چې جلی په زولې کې راوستله خپل کور. زه دغه سي قرباني شاید پات سوېم په زرګونو داسې قربانيان مونږ ور کړی دي. دا یو نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه در پام چې دا ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لید کاته وو. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې مونږ مسولیت لرو هغه مسولیت تر سره کو چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیروي. اول کوشش وکي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل رو ودوي هغه ډیر ښه تحلیل کوي خې وپیژنې په هرې خوا یې وسنجوي ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګیر اوسېږي او هیڅ وخت د خلک به توای دغه خبره ته ارزښت مو ورکوي. دا فکر ځان سره وکړي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم خو راست.
درن دوستانو په دې اله چې د افغان مرمن ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان مرمن ستونزو ته ترې وه ده د حل لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون بیان شي. د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او د ازادۍ رادیو خبريږي. یله دا تیر درس مو تکرار کړی وی او په کتاب کې راغلو پښتنو ته مهم ځوابونه موندلې وی. درنو زده کوونکو نن به خوونکې موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کوری په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. بشپړ درس له خوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپېره کړې دي او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته یې نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامی جمهوریت نقشه ویني چې څلور دیش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایې پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لورته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یو غټه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري، چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د اسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي، چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري، نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس ته ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. خون کې براته وایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې لشته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا له ګڼو زیرمو هم برخمنه ده. خون کې بنن راته وایي چې له دې قانونو ترلاسه شویو معدنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې څونه مرسته کړي. دا ټولې پوښتنې د خون کې په درس کې ځواب شوي او زو په ګډه ورته غوږدو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوې دي. څه ناڅه ټول اروپا د پراه، مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننۍ برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. سنرم علاقه د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي، او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي، چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه، مدیترانایي آب و هوا. په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامل ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانی آب و هوا لري. مدیترانی آب و هوا دوی ځانګړتیاوې لري: اول، ژمی معتدل او بارانی وي، دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی، او ډېر اورښت یې د منی او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر گاونډي سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او ایرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده،
او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامل ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی، نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا شنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنی چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامل ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملیږي.
ومل وستل چې د اروپا د ګڼو کې ګڼو ترڅنګ یو هم دا دی چې په دغه لویه وچه کې ګڼې ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا ګڼې ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لویې وچې ته یوه ستره فرهنګي تنوع ور پر برخه کړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ راډیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته ښوونکي د کانګو حوزه راوپیژندله او دا مو هم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیایي موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال. د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرحه کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1356 میلادي کال کې پیل او په 1369 میلادي کال کې پای ته ورسید او د نومبر په میاشت کې پرانیستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سعید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 161 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 60,000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 15% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1956 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1956 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر باچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمېر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویز د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویز کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویز کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیا څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیا کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالاري تاسو ته خبريږي. تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بلتون دومره غم جن
تم رغم جن
فجر او غدا کل طرح کر شما کل مهاجر او غدار کل طرح کر شما کل مهاجر او غدار گمر ذلیل پخپل وطن خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا
ساعت